ضد د بیانونو په خبرولو لاس پورې کړی.
ازادي راډیو ته غوښیست دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. په لغمان کې تر ډله ییزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لودریستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. بلخو د لغمان والی ویلي چې سلطنه ځایي نظامی پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته اچول سوي دي. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر په نتیجه کې یو سرتیری وژل شوی او و نور کسان ټپیان سوي دي. د افغانستان د تکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو لغوراوي پړاو د برونزو درې میډالونه وګټل. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. په ایټالیا کې د هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونې ورسته راپور اخلو. په پاکستان کې لفساد سره د مبارزې یو لوړ پوړی چارواکي غزال حارث له خپل دندې استعفا وکړه. د جمهوریت ریاست د څارنې ادارې په خوانی مشر غزال حارث پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې دوه وری استعفا نه منل سوي نو یې خپل دنده پرې شو ده. هغه څرګنده کړې چې په فساد کې په یو ډوبې هواد کې لفساد سره مبارزه خطرناکه ده.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د څارنې ادارې مشر غزال حارث د یک شنبه په سهار اعلان وکړ چې خپل دنده یې پریښې ده. غزال حارث د خپل دنده د پریښودو د علت په اړه څه نه دی ویلي، خو پر خپل ټوئیټر باندې یې لیکلي چې دنده یې وروسته له هغې پریښې چې دوه ځلې استعفا ونه منل شوه. هغې همداراز لیکلي چې له فساد سره مبارزه په یو داسې هیواد کې چې تل له پراخ فساد نه رنځېږي ډېر سخت او خطرناک کار دی. غزال حارث د خپلې دندې پر مهال له ډېرو ستونزو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې افغانستان په راتلونکي کې وتوانېږي له فساد سره د مبارزې په برخه کې واحد لیدلوري ته ورسیږي. په تیرو شلو کلونو کې هغه لومړنۍ ښځه وه چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د یو دولتي ادارې مشري کوله. غزال حارث د 1990 کال د زمری په 19مه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د جمهوری ریاست د سارنې د نوې جوړې شوې ادارې د مشر په توګه ټاکل شوی و. هغه په کابل ولایتونو کې لزګونه لوړپوړي چارواکي د فساد په بیلابیلو پیښو په تیره د کورونا ویروس سره د مبارزې د بودیجې په برخه کې په فساد کې د ښکېلتیا له امله د طرحو په جوړولو سره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړل. له هغې وروسته په تیر منی کې غزال حارث د اطلاعات روز ورځپاڼې په یو څېړنیز راپور کې ولسمشر غنی ته د هغو نږدې چارواکو په ډله کې راغله چې د یو نویم کود د بودیجې ډېره برخه یې لګولې وه. د دې راپور پر اساس میرمن حارث له دې پیسو څخه نږدې 2 میلیونه افغانۍ د کور په کرایه، د دسترخوان په لګښت او نورو امتیازاتو لګولي، خو هغې وروسته دا تورونه رد کړل. د جمهوری ریاست د څارنې د دفتر مسؤلان او د غراز جمهوری ریاست له دندې د غزال حارث د ګوښتلو په اړه څه نه وایي.
د انصاف په لټه کې یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستې دي شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوټه حاضر کې وګړه کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د رادیو ټلویزیون د پخوانی سندرغاړو په استازیتوب جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید قنداری ازادي رادیو ته ویلي چې څو کاله مخکې دولت پریکړه وکړه هغو سندرغاړو ته چې اوس سپین ږیري شوي او د هنري فعالیتونو له لارې کوم عاید نه لري په میاشت کې 1000 افغانۍ تنخواه ورکړي. جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاری وایي چې ډېره موده کېږي چې دغه تنخواه نه ورکول کېږي. دغه موضوع مو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به د افغانستان مشهور او پخوانی سندرغاړی جمعه ګل خوشخوی خپل ستونزه په خپله ووایي او ورپسې به له بل مشهور سندرغاړي عبدالحمید کنداری سره وغږیږو. دا د جمعه ګل خوشخوی.
بالکل مادام ته مونږ دادې صاحب چې مونږ اووېش نفر هنرمندان ته دا د ایران شورا هم تثبیت کړی وه د مونږ پخوا خو صاحب د اداري امور دخوا مونږ ته دا معاشونه راکول د اووېش پخوانیو هنرمندانو اوس د پروس کال جیشي رانکړله صاحب مغه موضوعاتو صاحب چې دغه وزیر د مالي اسبقم صاحب لاړه او مونږ ته درې میاشتې تنخواوې راکړلې نورې رانکړلې صاحب همداسې مایوس پاتې شولو صاحب. اوس زمونږ دا د معاشو موضوع د ملي راډیو د بودیجې سره مدغم کړی ده صاحب. نو چې مونږ هر وخت پوښتنه کوو دا په مالیه کې بنده ده هېڅ د مالیې نه راخلاصېږي نو صاحب مونږ حیران پاتې څنګه وکړو. اوس ټول مریضان هم دي او استاد ایوب هم مریض دی سلام لوګری هم مریض دی امانی هم مریض دی صاحب اکثریت هنرمندان مریضان دي صاحب. نو زمونږ چې هر وخت پوښتنه کوو مونږ ته وای وای په مالیه کې پروت دی صاحب اوس مالیه زمونږ کار نه راخلاصېږي.
هنرمندان خو داسې ډېر دي په افغانستان کې څنګه د ویش کسانو ته تنخواه ورکوي او نورو ته نه؟
دا خو هغه کسان دي صاحب چې پخوا په ملي راډیو کې قرارداد درلوده او اوس دوی زاړه شوي دي سپینګیري دي او ځینې هم مریضان دي صاحب.
یعنې بل عاید نه لري؟
نه نه دوی خو بل عاید نه لري ځکه دوی نه اوس څوک چرته بیايي صاحب نه څوک په دوی باندې سندرې وایي نه څوک خپل محدودونه پرې تازه کړي ټول هغه عبدالحمید قنداری هم بېچاره مریض دی صاحب.
راډیو ټلویزیون څه وایي چې دا مشکل کوم ځای کې دی چې دا ستاسې ماشونه نه در
مشکل صاحب وای مونږ لېږلی دی مالیې ته او د مالیې نو صاحب تر اوسه پورې هېڅ جواب نه دی راغلی او مونږ مدغم کړي یو په خپله بودیجه کې صاحب.
نو چې بودیجه کې مدغم کړي یستئ ستا په خبره نو بودیجه به ورته راغلي که نه ولې نه اجرا کوي؟
نو خو تر اوسه نه دی راغلی صاحب هېڅ زمونږ معاشونه معلوم نه دي صاحب.
په وزارت مالیې ته تاسې مراجعه کړې ده دا ستونزه مو ورسره شریکه کړې؟
نه نه وزارت مالیې ته مونږ مراجعه نه ده کړې صاحب. ملي راډیو د بودیجې امیر هم دا خبر کوي چې ستاسې مسله مونږ لېږلې ده.
نو مونږ چا سره خبرې وکړو چې دا مشکل
تاسو د مالیې سره خبرې وکړي چې د دغو خلکو کار څنګه شو صاحب؟
قلات هم څنګه دي چې دا عاید هم نه لرئ او دغه ښادۍ خوشحالۍ ته هم نه ځئ؟ مشکلات هم څنګه دي اقتصادي مشکل؟
مشکلات هم دا دي صاحب چې د کور تش سامان مو ټول مو خرڅ کړ او اوس څوک قرض هم نه راکوي صاحب.
ښه ستاسې مشکل به ورسوو.
شکر ډېره مننه.
اوس به عبدالحمید کندهاری هم خپل ستونزه ووایي.
مشکل زما دا شی رښتینی موږ په هنرمندانې پخواني هنرمندان هغه هنرمندان چې وینې اسیداسې هنرمندان ورته وایي مثلاً د دې وطن هغه هنرمندانې چې وینې څنګه وطن وینې هغه اسیداسې سندرې مسافرې دي دوی دغه ریډیو چې ده دلته پخواني هنرمندانو په غزلو باندې ولاړه ده. یو ګیله مې ویلي د دغه چارواکو څخه ووایم د وزارت مالیې څخه ووایم د ریډیو څخه ووایم پیشنهاد یې وکړ چې تاسې خامخا باید تاسې دغه سي تفاوت وکړي.
تاسې قراردادونه لرل؟
موږ قراردادونه درلودل صاحب. د میاشتې به مدت به آهنګونه ویلې او زموږ مشر اوس دغه شی دی ور صاحب چې دغه پروګرام دغه موږ ته راواله کړي دي په سیزان اودیا کې هغه داسې منظور کړي چې تر هغه ساعته چې دوی مجبور کړی شي
مش کې د تنخواه ورکړل شي هر مې.
بله بله چې د دوی ویني دا تفاوتونه چې دي لږ دي پنځه دېرشې مې خلک دي دوی بیچارهګان کم قدرت او کم وس نور نه لري نو د دوی سره باید دا کومک وشي. دا یې د یوې خوا بېکاري ده دی سپین دېرشې مې چې ځوان وي هر څه درسره کوي چې سپین دېرشې د خلکو د یاده وځي محترمن او بېکوري د یوه خوا څخه ده درپدري د بلې خوا څخه ده کور شته او نه کاري شته او نه ډوډۍ شته هر څه سر کوو بېخوا واخوا ته کوو. یو رقم زور لپاره شرم دی غیرت دی اوس که مثال ورته په بازار کې فقر وکړو یا لاس ونیسو یا د ادارې عمر لپاره بدنامي ده دی تاسو فرهنګ لپاره بدنامي ده دی مشرانو لپاره بدنامي ده.
اصلي مشکل دا دی چې دا تنخواه اوس نه درکوي که څنګه معطل کړي؟
دا تنخواه نه راکوي که نه د وزارت مالیې څخه موږ ته ویلي اطلاع راکوي او نه دوی موږ ته رښتیا وایي. اوس دغه لس زره روپۍ چې موږ ته راغلي که نه موږ ته وکړو کومې خواته ولاړو
تا مشکل به ورسوو وزارت مالیې پورې به ورسوو. دغه موضوع مو د مالی وزارت له ویاندویانو سره شریکه کړه خو هغوی په دې حصه کې خبرې ونه کړې. بیا مو دغه موضوع د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ویاند ښاغلي صابر محمد سره شریکه کړه. ښاغلی محمد، دا تخاغلی جمعگل خوشخوی او عبدالحمید کندهاری ستونزه با موابریده لیفی دوی وای هغه میاشتنی تنخواه چې حکومت دوی ته ورکوله ډېره موده کېږي چې نه ورکول کېږي په دې حکله د اطلاعات و فرهنګ وزارت اعلان یا تصمیم څه دی؟
ډېر زیاته مننه. پخوا دغه پروسه تر ډېره بریده ملي راډیو تلویزیون مخې ته وړله او هغه وخت کې ملي راډیو تلویزیون د اطلاعات او فرهنګ وزارت په شوکات کې و، په اداري